آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وړاندې شوي درې میاشتني راپور په اړه بحث لرو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس د افغانستان په ارتباط د دې سازمان راپور امنیت شورا ته د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې وړاندې کړ. په دې راپور کې راغلی دی که د تیر کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د جنوري تر اخره پورې موده د یو کال مخکې همدې مودې سره پرتله شي، 38% کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. د راپور له مخې په دې دریو میاشتو کې 1015 امنیتي پیښې ثبت شوې دي او کال مخکې په همدې موده کې 1090 پیښې ثبت شوې وې. ملګرو ملتو په خپل درې میاشتني راپور کې د طالبانو د وسلوالې مخالفې ډلې آزادۍ جبهې 24 بریدونه هم یاد کړي دي چې په پلخمري، کابل، ایبک او یا پیشه په کندهار او یا هم په مزار شریف کې شوې ده. ملګرو ملتونه په ورته وخت کې لیکي چې د طالبانو وسلوال مخالفان دا خطر طالبانو ته نشي پیدا کولی چې سیمې ونیسي. د ملګرو ملتو په راپور کې راغلي دي چې ډېرې نشتې د نشه یي موادو د کار او تولید پر ضد د عملیاتو پر مهال ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې همدا د نشه یي موادو خبره شوې ده، خو طالبانو په یو اعلامیه کې د ملګرو ملتونو راپور مغرضانه او له حقیقت لري بللی، خو لیکلي دي چې د مخدر موادو پر ضد د دوی هڅې باید وستایل شي. خو د دې په بدل کې ملګرو ملتونه د خلکو ذهنیت خرابوي، د طالبانو په وینا او امنیت په ناامنۍ تعبیروي. البته طالبانو هم ویلي دي چې اکثر امنیتي پیښې د مخدر موادو له قاچاق کوونکو سره د مبارزې له امله رامنځته شوې دي. بل لورته د ملګرو ملتو په راپور کې د مخدر موادو په ارتباط راغلی دي چې د کوکنارو د کار پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. البته ملګرو ملتو په خپل راپور کې وړاندیز کړی چې د کوکنارو د کار د بندیز له امله دي له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت موندلو په برخه کې مرسته وشي. د ملګرو ملتو په 16 مخیز راپور کې د امنیت تر څنګ یو شمېر نور موضوعات یاد شوي دي، لکه د کوکنارو د بدیل معیشت خبره. د راپور له مخې د ښځو حقوقو ته اشاره شوې چې محدود شوي دي. د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره د ملګرو ملتونو په وینا په دې موده کې هڅې نه دي شوي، او په دې موده کې درې فعالې نیول شوې مېرمنې هم خوشې شوي دي. یو شمېر نورو ټکو ته هم د ملګرو ملتونو په راپور کې اشاره شوې ده چې د خبرونې په ترڅ کې به له تاسو سره شریک کړو. په دې خبرونه کې مو دغو مېلمنو ته بلنه ورکړې ده. اسحاق اتمر د پانتون استاد له جرمني را سره ده، عالم خان احمدزی د پانتون استاد په کالیفورنیا کې را سره ده، او سریخ منصور انصاری ته به بلنه ورکړې ده چې د ټلیفون له لارې را سره وصل شي. د میلمنو هرکلی کوم. میلمانه په دې خبرونه کې چې البته دمګړی اتمر په خبرونه کې ساق اتمر را سره ده. اتمر صاحب، خبرونه ته شرح لې کلمړی له تاسو دا پښتنه وکړم چې په لاندو د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته وړاندې شوی راپور په برخه کې ستاسو نظر څه ده؟
من نشه سب تاست درنو میلوانو تا او طولو لیدون کاری دونکتا سلامون او نیکی هیلی در غونده که پا افغانستان که در ملگور ملتو نماینده اوتان بایوا خپل رباوار راپور ارانده که بدی راپور که دست خودل شویده که پا افغانستان که یو څه د امنیت په لحاظ پرمختګ شوی، لیکن دا امنیت ډېر په جګه بیه د نیم ولس په بیه تمام شوی. د بل خوانه د ښځو او د ښځو د تعلیم په برخه کې هغه پخواني محدودیتونه لا باقي دي او پاتې دي، او په دغه برخه کې داسې ویل شوي دي چې طالبانو نور هم دغه سیستماتیک محدودیتونه ورځ تر بلې ډیروي او ښځو د اجتماع نه لرې ساتل کیږي او په ښځو باندې بندیزونه ډیر شوي دي. همدغسې د بشر د حقوقو په برخه کې کوم پرمختګ نه دی راغلی، مخصوصا اقلیتونه لاګه کوي او ښځې د دې نه ځورېږي. او په زمن کې دوی د انتونی ګوتیرس د تصمیم نه چې د افغانستان دپاره دوی یو نماینده ټاکي او دې سره به دوی د سیمې هیوادونو سره او نور د نړۍ هیوادونو سره هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضایو کې نږدې دي دوی سره به مشورې کیږي او د مشورې نه به وروسته دغه استازی ټاکل کیږي. معمولا د رسنیو له مخې دغه څو ټکي وو چې ما تاسو ته عرض کړ.
مننه اتمر صاحب. اتمر صاحب، ستاسو په باور دغسې راپورونه تقریبا مخکې هم ملګرو ملتونو چې کوم راپورونه د افغانستان په برخه کې خپره کړي وو تقریبا مشابه راپور دی که چېرته له لویه سره ورته وکتل شي، څرنګه ارزوئ چې دغسې راپورونه د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې تغییر رامنځته کړي؟
زه ګمان نه کوم، ځکه لکه چې تاسو ویل په تېر ځلو کې هم عین همدغه راپور ریچارد بنټ هم ورکړی، خپله انتونی ګوترش هم دغه راپور ورکړی، او مخکې ظلیم امنیت شورا کې هم دغه راپور د کلماتو او د پراګرافونو په تغییر ورکړ شو. لیکن په مجموع کې که ملګري ملتونه د امنیت شورا دوی یو قوي او قاطع دریځ ونه نیسي، طالبان اوس پوهیږي چې اول خو په امنیت شورا کې دا پنځلس هیوادونه ټول په یوه خوله نه دي، او مخصوصا دغه پنځه هیوادونه چې دوی په امنیت شورا کې دایمي استازیتوب لري او د ویټو حق لري، دوی په منځ کې په مختلفو مسایلو باندې توافق نظر نشته. طالبان د دغه نه ګټه پورته کوي او دغه حالت ته خپل ادامه ورکوي، او هلته هم داسې یو قاطع تصمیم نیول کیږي نه چې پر طالبانو باندې یا د هغوی ملګرو هیوادونو باندې فشار وارد شي چې طالبان په دغه برخه کې خپل سیاستونو ته تغییر ورکړي.
مننه اتمر صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
عالم خان احمدزی د پانتون استاد هم را سره دی. البته یو یادونه وکم چې دا خبرونه تاسو په منځنۍ صفه 12:00 نیوی دا رادیو لاري اوریدلی شئ او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. احمدزی صاحب، تاسو خبرونه ته شر اخلي، څه فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو دغه راپور چې امنیت شورا ته وړاندې کړ دا به په افغانستان کې د تغییر سبب شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر څه مخکې خپل سلامونه او احترام تاسو ته او ستاسو تخنیکي همکارانو ته او ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دغه غونډې به ډېر زیات مفید نه وي، ځکه چې پخوا هم داسې غونډې شوي دي او زیات تاثیر یې نه دی کړی، ځکه چې په کې د حکومت یعنی موجوده کوم چې حکومت ته د طالبانو حکومت نه څوک نه یو څه شوي، نو حداقل یو څوک استازی باید وایي که استازی نه وایي، یو څوک د میلمه په صفت هلته راتلی په دې غونډو کې ګډون کړی وای، لکه دلته ملل متحد ته موږ به اکثره بعضې وخت ورځو چې نیویارک ته لاړ شو او هلته بیا د میلمنو لپاره بیل ځای میلمانه هلته کینی د اظهار نظر رای نه لري، خو اوریدونکي په کار د حداقل چې د طالبانو څخه یو څوک وغواړي او هملته ناست وي او دا خبرې نږدې نه واوري دا به ښه مفید.
احمدزی صاحب وبخشئ، څه فرق کوي څه له نږدې او څه له لرې؟ یعنی که اوس خو مشکل داسې دی چې طالبان هم په خپلو کې یو اغه لري، یعنی یو مشکل د طالبانو هم دی. مثلا ملګرو ملتونو د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، یعنی دوی هم ملګرو ملتونو ته مجبور دي، او ملګرو ملتونو چې دغه تقاضاوې کوي مثلا د نجونو د تعلیم په برخه کې، ملګرو ملتونو په دې درې میاشتنی راپور کې ویلي دي چې په دې تیرو درو میاشتو کې هیڅ ډول هڅه د دې لپاره ونه شوه چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي، او دغه د مکتبونو ته ډېرې کمې ورځې پاتې دي. فکر نه کوي که چېرته د مارورتوب دغسې یو حالت وي مشکلات به افغانان ګالي؟
بله، خو مشکل هم دا ده چې همیشه دا مشکلات او ستونزې به افغانان ګالي، د پردوی سیاست وي که زموږ خپله حکومت کې دننه سیاستونه وي د افغانستان، دا ټول بد د اغیزې په خلکو باندې، او په دې کې حکومت باید ګړندي اقدامات واخلي. د ښځو تعلیم او تحصیل واضح ده په اسلام کې کوم مشکل نشته، او باید زر تر زره زمینه ورته مساعده کړي، او خزی پریدی چې تعلیم او تحصیل وکړي هم دار از کار وکړي.
او بخشه احمد صاحب د دې جنو د مکتب په برخه کې چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړه، مخکې اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړه، په دغه د تعلیم په برخه کې دا د نوروز را روان دی. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې له نوروز له پیل سره مکتبونه پرانستل کیږي. که چېرته طالبان د نجونو مکتبونه خلاص نه کړي په دې نوروز کې، فکر نه کوي چې د نړیوالې ټولنې فشارونه به پرې باندې ډېر زیات شي؟
زه فکر کوم نسب چې نړیوالې ټولنې فشارونه به زیات شي، بلکې دننه خلک هم داسې په حکومت کې شته چې هغه هم غواړي چې د جینکو مکتبونه خلاص شي. همدارس خلک هم غواړي، دا د خلکو غوښتنه هم ده. حتماً بیرونه به فشارونه زیات وي او له داخل نه به هم زیات وي. خو به هر حال بیا هم هغه نقص خلکو ته رسیږي که چیرې نړیوالو بندیزونه نور زیات شي، یا همدارس خپله افغانستان کې دننه اقتصادي حالت خراب ده او د ښځو ونډه په اقتصاد کې ډېره مهمه ده. نو په کار ده چې په دې فشارونه ځان ساتلو لپاره دا مکتبونه شروع شي او په دې کې زمینه مساعده شي چې خوندې لاړې شي، جنکۍ لاړې شي دا شپږم سم نه پاس او خپل درسونه وایي، ځکه چې موږ ته ضرورت ده. تاسو دلته ګورئ امریکا کې خلک ریټایر کیږي او په کاناډا کې خلک ریټایر کیږي، نو دوی له بل چې نه له نورو هیوادو څخه میلیونه میلیونه خلک راغواړي، مهاجرین راغواړي، مني تر څو اقتصاد تکیه شي. افغانستان اقتصاد هم دا تقاضا کوي چې ورته تعلیم یافته او تاسو یافته جنکۍ یو لکان و او تر څو دا کوم خلک چې ریټایر کیږي توغو ځای ونیسي او اقتصاد ښه په ګړندي صورت پرمخ لاړ شي.
مننه احمد صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام په منځني صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د پروګرام د بحث موضوع مو د امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش وړاندې شوی راپور، درې میاشتنی راپور چې د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې وړاندې کړ. د بحث لپاره مو د پانتون استاد اسحاق اتمر، د پانتون استاد عالم خان احمدزی ته بلنه ورکړې ده او همدارس مو صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده. هغوی به د ټلیفون د لارې په دې خبرونه کې راسره شي. مخکې تر دې چې د بحث دوام وکړو، د فیسبوک د لارې یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات راسره شریک کړي دي. عابد تنها د پروګرام په باره کې راته لیکلي دي، د افغان بزګرانو سره باید په سمه توګه همکاري وشي او د امنیت په ارتباط به دا وایم چې تر اوسه خو ډېر ښه امنیت دی. البته د ملګرو ملتونو درې میاشتنی راپور ته اشاره کړې ده چې د دواړو ټکو ته پکې اشاره شوې ده. علي کوزی په خپل پیغام کې راته لیکلي دي، امنیت هیڅ خراب شوی نه دی، ټول افغانان په امن کې یو. امنیت شورا یا نړیوال نه غواړي چې موږ په امن کې ووسو. او روح الامین شینواری لیکلي دي، هسې په ناسمو د خلکو سر دی. البته دا د دوی نظر و. له اوریدونکو مننه کوم د فیسبوک له لیدونکو چې دا پیغامونه له موږ سره شریک کړی دي. منصور انصاری، صدیق منصور انصاری هم په خبرونه کې را سره شو. انصاری صاحب تاسو هم خبرونه ته شرغلی د امنیت شورا د راپور په برخه کې، مخکې تر دې چې نورو جزئیاتو ته ورشو، د دې انجونو او د شزو په برخه کې په درې میاشتنی راپور کې ویلي دي چې طالبانو هیڅ هڅه نه ده کړې چې د انجونو مکتبونه او یا پوهنتونونه په دغه درې میاشتو کې د سیاسي کړې وي چې په نوي کال کې دا مکتبونه پرانستل شي. البته طالبان پخوا دا خبره کړې و چې دوی په نصاب باندې کار کوي. انصاری صاحب، تاسو په افغانستان کې هستی، څنګه وضعیت څنګه دی؟ آیا د سیاست شته چې دوی په نصاب باندې کار وکړي او کنه د سیاست نشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول درنو اوریدونکو ماجر مرمنو ته السلام علیکم رحمت الله. بله، و دغه ګونګوسی خو اوریدل کېدل او سم اوریدل کېږي. د نصاب موضوع د حجاب او ستره او پردې او د خزینه نجونو یا زده کوونکو لپاره د سالم چاپېریال د برابرولو موضوع، مګر دا چې د حمل میاشت رانږدې ده او هغه د ښوونځي د زنګ زګولو ورځې هم رانږدې دي چې د حمل په لومړۍ او دوهمه دغه مراسم اجرا کېږي. تر اوسه په عملي ډګر کې داسې څه نه لیدل کېږي چې یاد یې د لوړو زده کړو برخه کې، یاد یې هم د ښوونځیو په برخه کې د بیا پیل کېدا څه پروګرام وي. یو څه چې واورئ، د هغه د سیدي انسټیټیوټونو برخه کې د قابلو د روزنې دینو انسټیټیوټونو ته اجازه ورکړل شو چې هغه د کانکور آزموینه واخلي په مختلفو
او ټول سمخته دي دولس ولایتونو
روزنه لپاره بلې او د قابلیت د روزنه سلسله شروع شي. نو دا یو خزیره او خلک امیدوار دي د افغانستان چې ممکن د خوانځي او دروازې هم پرانستل شي ځکه د دولتم فارغ انجوټ نه وي. نو څوک به قابلیت شي، څوک به نرسان شي، څوک به ډاکټران شي او څوک به هغه پولیس شي چې د اوس داخلي وزارت په صفوفو کې او مرکزونو کې هغه کار کوي د امنیت په برخه او نورو کې. نو د حکومت په مختلفو برخو کې هغه روغتیایي برخه کې دي، امنیتي دي، که اقتصادي او تجاري برخه دي، خدینه کارکونکو ته سیاسي خېږي، خدماتو ته سیاسي خېږي. ځکه د مېرمنو خدمات باید مېرمنې وکړي، د نارینه او نارینه د دویزه پروګرامونو په اساس.
مننه انصاری صاحب، مخکې تر دې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د درې میاشتنی راپور نورو ټکو ته راشو، د دې نجونو د تعلیم په مسله باندې بیا هم تمرکز کوو. د دې له خاطر چې د امنیت شورا په پخوانیو راپورونو کې هم دا موضوع په دې موضوع ډیر تاکید شوی دی او په دې راپور کې هم دا موضوع راخیستل شوی دی. ډیره اتمر صاحب، دلته یو دوګونی نظر موجود دی د طالبانو د حکومت. مثلا اغه جونیسه مدرسو ته ځي، اول تاسو د ډاکټر کوي چې په ډیرو ولایتونو کې جونی روانې د مدرسو تعلیم کوي، خو ته د چاپیریال ستونزه نشته، نو د مکتب جونو ته ولښته.
یو خو د طالبانو د مشرانو ترمنځ مختلف نظرونه دی په دغه برخه کې، لکه اوس ستانکزی صاحب څو ځلې دا خبره کړې چې د ښځو تعلیم د ښځو حق دی، باید دغه حق ورته ورکړل شي او دغه د هر څومره زر چې کېږي شروع شي. همدغسې سراج الدین حقانی، ملا یعقوب، دغه ټول په دغه برخه کې خپل نظرونه ورکړي دي. حتی شهاب الدین دلاور که تاسو په دې رسنیو کې لیدلي، کله چې د دوحې په ناسته کې د توافقاتو کوم چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ وشو، هغه ویډیو یې اوس په رسنیو کې شته چې دا خبره کوي چې د ښځو تعلیم ته موږ اجازه ورکوو، دا د ښځو حق دی، د ښځو کار د ښځو حق دی. دا یعنی هغه تعهدات دي چې دوی په دوحې کې نړیوال سره منلي دي. او راغله په دې برخه کې چې اوس یو تعداد په طالبانو کې داسې سردریز کسان دي چې دوی هغه ایدیالوژیک فکر لري او دغه فکر د دوی ډېر په دغه اوسني عصر او په دغه اوسني وخت کې ډېر د مننه نه دی. نو دوی دغه پلمې کوي چې محیط او نصاب تعلیمي وکشه. اول خو زه خپله منایست یو مسلکی کس تاسو ته ویلی شم چې نصاب تعلیمي د شپږ میاشتو خبره نه ده، نصاب تعلیمي د درې یا یو کال خبره نه ده. نصاب تعلیمي یو ډېر لوی وخت غواړي، ډېر تحقیقات غواړي، ډېر کار غواړي، ډېر څېړل غواړي او ډېر احتیاط غواړي چې دغه ټول موارد په پام کې ونیسي. حداقل یو مکمل نصاب تعلیمي په پنځه کاله کې، پنځه نه نیولی تر لس کاله پورې مکمل، یو تر لیسې پورې دغه دوره علاج تکمیل شي.
او بخشه اتمر صاحب بخشنه غواړم، دا خو که تعلیمي نصاب له الفه تر یا بدلوي نو وخت غواړي، لیکن په افغانستان کې خو نه تنها د جمهوریت د وخت تعلیمي نصاب، طریقه مخکې تعلیمي نصاب، د داود خان د وخت تعلیمي نصاب، د ظاهر شاه د وخت تعلیمي نصاب، دا ټول نصابونه شته خو ډیر محدود شان که چیرته د دوی له ایدیالوژي سره مخالف یا غدي تری لري کړي.
دا خبره هم صحیح ده، ګوري که دوی په دې قانع شي، یو خو چې دوی ومني، بل دغه فرصت په کار ده چې تر څو دغه کتابونه چاپیږي او د دوی ترسیږي دا هم ډیر وخت نیسي. یعنی یو دوه کاله حداقل دا ضرورت دی چې دا کتابونه په بهر کې یا دننه چاپ سي، دا تنظیم شي، د دې لوجستیک، د دې توضیح هر مکتب ته دا رسول هر ولایت ته هر ولسوالی ته هر کلی ته دا ډیر یو لوی
مننه. اکمر صاحب اکمر صاحب مننه په همدې برخه کې به د احمدجي صاحب نظر واخلم. احمدجي صاحب د نصاب خبره هم کیشي که تاریخ ته وګورو په نړیواله دوهمه جګړه کې چې د هیټلر ځواکونو د اوسنی اوکراین ځینې سیمې لاندې کړې نو هلته مکتبونه بند نه کړل، لیکن د دوی پوځیان به ټولګي ته ورتلل، د ټولګي د نصاب ځینې پاڼې به یې شکولې او استاد یا استادې ته به یې ویل چې دا به له دې وروسته نه تدریسوي نور شیان دي وي. نو چې د هیټلر ځواکونه د هغه وخت له شوروي اتحاد سره مشکل نه درلود د نصاب په برخه کې، نو د افغانانو نصاب خو بېله شکه چې څه مشکلات نه لري، که ستاسو نظر واخلم.
زه فکر کوم چې تاسو وګورئ په همدغه مکتبونو کې همدا لکان هم سبقونه وایي په کوم نه پورته، سمه ده؟ آیا لکان هماغه خراب نصاب وایي؟ هغه هماغه نصاب وایي چې د دوی د ایدیالوژي خلاف ده؟ خو نه ده کنه. خو د لکانو نصاب کوم نه ده بدل شوی، هماغه زوړ نصاب. زه فکر نه کوم چې نصاب په دومره غټ موضوعي بیا چې کله الحمدلله موږ تاسو مسلمانان اسلام زموږ دین ده، دې کې ډېر شان واجی. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزوه بدر کې کوم خلک نیولی وو، په هغه کې ډېر تعلیم یافته خلک وو، پوهه خلک وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ماشومان بوتلل او دوی ته دا شرط کې خود چې تاسو کو زموږ درې ماشومان حداقل درې ماشومان هر یو له تاسو څخه په لیک لوست باندې راولی موږ آزادو. نو دغه دین هم لرو چې حتی خپل دښمن ته خپل زوی کې نه یې چې دنه لیک لوست دکړه. نو زه په دې منطق باندې نه پوهېږم چې ولې دا د جنکو په مخ باندې شپږم سم پورته نه پرانستل کی.
احمدزی صاحب وبخشئ، احمدزی صاحب دل په دې برخه کې یو بل سوال چې دا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې غته په بل ډول اشاره شوې ده. په دې راپور درې میاشتنی راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو ترمنځ ځینې اختلافات شته. البته دوی د کوکنارو مسلې ته اشاره کړې ده چې د کوکنارو د کار په سر باندې دوی سره یو خوله نه دي، لیکن د مکتبونو مسلې ته مخکې اکمر صاحب هم اشاره وکړه چې د طالبانو ځینې مشران په ښکاره دا وایي چې دا مکتبونه باید پرانستل شي. څه فکر کوي چې د دې په سر دا ممکنه نه ده چې د طالبانو ترمنځ اختلافات په راتلونکي کال کې که مکتبونه پرانستل شي پسې پراخ شي؟
زه فکر کوم نه کوم چې ډېر به فراخ شي، ځکه چې طالبانو کې یو نظم شته. مشر خبرې ډېرې اوري خو اچوک چې مشران دي دې مخالفت کوي یغو څخه موږ دا هیله ده چې نور له دې بې ځایه مخالفت څخه لاس واخلي. دا مخالفت نه په اسلام باندې ولاړ ده، نه په بلملي موازینو په قوانینو ولاړ ده. دا صرف یو رسم رواج ده چې هغه موږ تاسې بعضې سیمو کې شته. خو اسلام چې کله ته د اسلام دعوه کوي خو بیا خو اسلام پیور ده، واضح ده، خو سوچه اسلام ده. نو سوچه اسلام خو دا شی نه غواړي. او که ته وایې چې رسم رواج سره ګډو ما رسم رواج کوم، نو بیا خو سوال لیله لاندې راځي چې آتا موږ پوه رسم رواجی مسلمانان یو، موږ سوچه مسلمان نه یو، سوچه اسلام نه تطبیقوو، په دې خو زموږ غاړې بندېږي. نو دغه سوالونه دي چې موږ په حیث د استاد له دوی څخه کوو چې تاسو کوم اسلام غواړئ. که سوچه اسلام غواړئ نو بیا خو په دې کوم مشکل نشته، او که تاسو رسم رواج غواړئ نو هغه بیا بېله خبره ده چې دا له دوی څخه باید پوښتنه وشي.
مننه احمد صاحب. انصاری صاحب، د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې دا خبره شوې ده چې درې ښځینه فعالانې چې بندیان وي هغه خوشی شوي دي، دا مسله ستایل شوې ده. خو بل لور ته په دې راپور کې دا وایي چې د ښځو بندیزونه زیات شوي دي. په افغانستان کې تاسو له نږدې ګوري څه تغییر راغلی دی په دې درو میاشتو کې نسبت تر هغه مخکې درو میاشتو په تناسب؟
دا سوال ما ته راځي.
انصاری صاحب ما ویل مال تاسو خو په سیمه کې هستی، د ملګرو ملتونو په راپور کې دا ویل شوی دی چې د ښځو په سر باندې محدودیتونه زیات شوي دي، څرنګه تاسو ظاهرا ورته ګوري څه تغییر راغلی؟
نو لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې د قابلو د زده کړو پیل دا یو او پرمختګ دی د خزینه او د تعلیم په برخه کې، د اقتصادي پرمختګونو او خدماتو برخه کې هم لارې پرانیستې دي. موږ خزینه سوداګری ګورو د بل ورځ ترکمنستان ته یو پلاوی تللی هغې پلاوی کم خزینه سوداګرو استازي تللی دي دغسې په ځینو سترو مارکیټونو کې مونږ د دوی دوکانونه او تجارتي پروګرامونه وینو. فکر کوم ډېر څه داسې نه تر سترګو کېږي چې هغه دې تعدیدات لا زیات شوي وي، مګر دا ده چې د پرمختګونو یو څه ترکونه لیدل کېدای شي. موږ هیله من یو فشارونه هم شته د افغانستان د ولس لخوا او پسته حکومت کې د چارواکو لخوا د دوی په مشرتابه چې یو څه تغییرات راشي د ښځینه او د تعلیم او د کار په برخه کې پراخ سهولتونه او اسانتیاوې رامنځته شي.
مننه. د خبریالانو په برخه کې دا خبر ورکړل شوې ده چې په دایکندی کې د دسمبر په 11مه د نسیم راډیو مشر ونیول شو او په یو کال بند محکوم شو. اتمر څه فکر کوي چې دا یو بل اړخ دی، یعنی که چېرته په خبریالانو باندې فشارونه زیات شي دا هم د دې سبب کېدای نشي چې د طالبانو په حکومت باندې له دې اړخه هم نړیوال فشارونه زیات کړي. دا بی سرحد خبریالانو ټولنه ده، نور خبریالان دي، په نړۍ کې د بیان د ازادي مسله هم شامله ده.
یقینا د بیان د ازادي مسله د بشر د حقوقو سره تړلې ده او په تیر دوه نیم کالو کې تاسو باندې خبریاسته چې ډیری خبریالان ځورول شوي دي، بندیان شوي دي، شکنجه شوي دي او بیا وروسته خوشي شوي دي، او همدغسې نور راډیوګانې بند شوي دي، تلویزیونونه بند شوي دي. په تلویزیونونو کې دغه سخت قیودات په ښځو باندې لګېدلی دي، په راډیو کې همدغسې تیر څو ورځو کې حتی د خوست مقاماتو دا خبره وکړه چې په رسنیو کې دا نشر شو چې پس له دې د ښځو غږ په رسنیو کې نه اورېدل کېږي. هم کېدای شي دې نه وروسته دوی که په همدغه ترتیب پر مخ ولاړ شي دغه تعذیرات او دغه محدودیتونه په رسنیو باندې ډېر کړي او مخصوصاً په خبریالانو باندې. اوس هم خبریالان چې دننه په افغانستان کې دي او کله چې دوی موږ سره په تماس کېږي دوی موږ نه غوښتنه کوي چې تاسې زموږ کار ته هم توجه وکړئ، زموږ امنیت ته هم توجه وکړئ، ځکه موږ تر فشار لاندې یو او موږ هره ورځ غوښتل کېږي چې تاسې هغه کسانو سره مصاحبې مه کوئ چې هغوی زموږ پر ضد خبرې کوي یا مثلا زمون پر ضد تبلیغات کوي. رسنیو ته دا ویل شوي دي، یعنی دغه محسوس دی چې رسنۍ، راډیوګانې، خبریالان دا ټول دننه په افغانستان کې تر یو فشار او تر تهدید لاندې دي.
مننه اتمر صاحب.
ازادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو دوه اوریدونکو هم را سره دي. د دوی نظر به له تاسو او له نورو اوریدونکو سره شریکو. مهرباني وکړئ ازادۍ په څپو کې پروګرام دی، تاسو را سره یاست. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خپله پوښتنه وکړئ.
مهرباني وروره، تاسو په دې حق باندې څه کولای شئ؟ خبریالانو باندې بندیزونه دي، د ښځو حقونه پوره نشوي دي. زه پیلم دلته په دایکندي کې ځوان زندګي کومه تاسو ته مخصوص د څه یو خبریال دي راډیو نه څنګه خبریال دي یو کال بند باندې مخصوص دي. دا خو دې خبره باندې نه ده چې خبریال و دی طالبانو بند باندې مخصوص کو او څه خبریالي مه کوه یا څه نشرات مه کوه. دا نور یو شخصي او نور نه د چا څه په دې باندې دا نور دا د خدمت د طالبان یو خبریال دی یو خبریال نشته.
او بخښه وروره، او بخښه. د ملګرو ملتونو په راپور کې، درې میاشتنی راپور کې ویل شوی دی چې همدغه د نسیم راډیو مشر د دې لپاره په یو کال بند محکوم شوی دی چې د داسې نشیات کړی و چې هغه د طالبانو په زړه برابر نه و. یعنی تاسو دا خبره ردوئ؟ نو علت یې څه دی چې بندي شوی؟
ملت څوک یو دایکن ژوند زندگی کوي یا او دا حکومت یا امارت څوک یا راولاړي یو نفر راولاړي یا امارت دا باندې حتی ویلون خبرې کوي نو حکومت خو خپل مخالل خبرې څنګه دي
او مننه چې په خبرونه کې به برخه را سره واخسه بل اوریدونکو هم را سره دی ازادي ټپو کې پروګرام دی تاسو را سره یاست مهرباني وکړئ
بلې شبر صاحب محترم سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای تعالی چې روغه جوړ به ساتل هدا تعالی د هلمند ولایت ته
شرف لې مننه سلامت وعلیکم مهرباني
خدای پاک بخیر درکې زنګړي سلام ملمنو ته امره به سمې شبر صاحب محترم پردوار موزګانو په لندو خپل نظر د سره شریکه مې والا کداغه د خبريالانو دغه چې موضوع چې ده خدای دې خیر درکې شایسته موضوع متاکلې ده شبر صاحب محترم دل تزمیر په ولایت کې هم الحمدلله درو څه پوری د کوم پیښنه دلیدلې چې خبري اعلان ته دی یا څنګه یا مشکلات پیښته وي خو دا غیر د ازادي رادیو خبرونه چې دلته کته دی په هلمند ولایت کې د شپې شپږ بجو څخه بیا د سهار و بجو پوری دا خبرونه موږ ناورو یعنی ستاسو خبرونه سم ډیره ګټه ترلاسه کړي نو د لوړپوړي چارواکو هم دا غوښتنه ده چې لکه په خوا چې ازادي رادیو په هلمند ولایت کې خپل فعالیت کوي باید وسم داسې اجازه ورکړي چې کدي ګټوري خبرونه زموږ اوریدونکو د پاره چمتو کړي وي او بل موضوع چې دغه د شوزو دغه د شوزو په اړه کې دا شی بار سم سره دا ولا بار بار د رسنی سم غوښتنه کړي د خپل حکومت څخه دا د شوزو په انټنو ته اجازه ورکړي زدن شی بار سم سره نن د ازمیر دولتي کلینیک ته ورغلی هم د سفار حوزې کلینیک ته د ما ماشومان مریضان ورستلی و دغه کلینیک والا ماته ویل شی بار سم سره کسمه را تواختي ولې واشه دینه باجی د ازمیر په کلینیک یعنی سفار حوزه ډیره غټه حوزه د اوریدوم کې ما ژغبر شی بار سم سره چې بیا اندازې زیات نه پوس لري دغه یو دولتي کلینیک دی نو په ګډه کلینیکي دغه واشه زینه باجی ده چې دا ډاکټر ما سره خبرې کولې ولاده صاحب سو راته ودرې دی ولاتل سم محترم په جواب راز باندې و ولادتونه اته ولادتونه وسوله دی دی باجی ده تر بسنو دلته دی دی باجی نه نو خدغه ستونزې شه ډیر دغه مثال د خبرې رسیدګي ورته کیږي نو د دولت سره غوښتنه کوي چې د شریعت په نگاه کې چې څنګه مناسب بولی مثال د خبرې چې څه دغه شریعي جاب دی هغه جاب کې چې اجازه ورکړي د پوانتنو ته چې دا خوان دی لوري زده کړو کې شبر صاحب محترم او داسې لکه دا نړیوال چې دا کوم خبرې کې شبر صاحب محترم په خدای قسم درته خام زغ خپل حقیقت خبره کوم درنه ما پر سمې کې خلاف خبره نه کړي دا غزمر په هلمند ولایت په لشکرګاه شهر کې دا وسم دا شزینه دغه په شهرو کې ګرځي شبر صاحب محترم چې په خوا په تیر حکومت کې دغه نډيري نه لکه دا وشي ګرځي یعنی داسې محدودیتونه هم په لګو وسیله کې دا نړیوال چې کوم دغه کې مثال چې دا په شوز محدودیتونه لګول څه دی هغه هم نه شبر صاحب محترم فقط دا یو د شونځي موضوع ده دغه د مجم غوښتنه ځینې کړي په بار بار بیا غوښتنه ځینې کوي بیا غوښتنه کوي چې موږ شزینه د ترانو د نشټون سره په هلمند ولایت کې مخامخ دغه ته اجازه ورکړي
او ډیر مننه تقریبا 2 هفته پاتې دي نوروز په دې هله چې مکتبونه خلاص شي یو بل اوریدونکو هم را سره ده ازریب سپوک پروګرام ده مهرباني وکړئ
بیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکات شیبر صاحب محترم تاسو ته سلامونه او د ازادي رادیو ګلون اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم بدرېم ده هلمند مې اړیکنی
وره وعلیکم السلام مهرباني
شیبر صاحب کوم څه سراسو پرولګاری عالم جل جلاله چې دلته پر دمځک په مخ باندې خپل استاذي ونوموي او الله عز وجل ملائکه و علیه الصلاة والسلام ته دا امر وکړي چې تاسو و دې زما و مخلوق یا زما بنده حضرت آدم علیه الصلاة والسلام ته سجده وکړي د دې وزنی شرافت او فضیلت په څیر چې وچ ملائکه علیه الصلاة والسلام د الله عز وجل هغه نورانی اجسام دي چې د الله د نور څخه د دوی تخلیق شوی او هغه بر علاوه دا امر کوي چې ته سجده و د حضرت آدم علیه الصلاة والسلام ته وکړي هغه وزنی دلته چې شو د علم او دلته اشرف المخلوقات او بل دلته علم الله عز وجل دوی ته ټول شان او شعور و نو چې دا غه ورته ول چې تاسو حاضر کې آدم علی سره سم سجده وکړي نو مشک چیرې راسو د علم زده کړه طلب العلم فریضه على كل مسلم ومسلمه دلته دا حدیث کریمه چې راخیسته ده دلته وایي د علم زده کړه پر هر نر او مسلمانی خور باندې چې شي مسلمان شي باندې فرض ده نو دا علم فرض کول هغه چې شي دی اول د قران عظیم شان زده کړه ده د علم تفاسیر زده کړه ده او دا عقاید زده کړه ده چې مؤمن به شان دې دوه زده کول لازم ده او بل خصوص بیا کوم شي شراس او دلته بیا عصري علوم دي عصري علوم او څو قواعد عصري علوم او د ديني علوم تر ما به سپاکسته ديني او په ديني علوم چې موږ څور لسپاند لرو حاول علم حدیث دی د قران زده کړه ده د عقاید زده کړه ده د فقه زده کړه ده نور هم راته عروض دي حکمت دي فارسيات دي ریاضيات دي د پلکه دغه هم دلته شامل نو موږ که چیر راسل تک مکای عصري علومو کې هم موږ دغه مضامین لرو د عصري علومو زده کړه ضروري ده بالکل ضروري ده اوس دغه د ځمکې جاذبي قوه دا انسان که چیرې دا زده کړه دا د فزیک تر علمه پورې زده قوت لري انجینري ده دغه رقم د طبابت دی دا په خپل دغه د جاذبي قوه دا یو معجزه ده چې الله پروردګاری عالم جل جلاله مخلوق ته
وبخښي ستاسو مطلب څه ده یعنی تعلیم مشت اوس یو کونس
زما مطلب دا دی چې تعلیم سل په سله کې اوسې تعلیم ته ضرورت لرو لروی تعلیم باید اوسې زده کړه اوسې د شریعت په چوکاټ
مننه خیر یوسې مننه خیر یوسې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته کور ودان دا وو یو شمېر اوریدونکو چې په دې خبرونه کې ګډون را سره وکړ احمد صاحب که ستاسو نظر واخلم د دې لپاره چې دغه خبرونه هم یو سره غونډه کو بیرته سره راټول کو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په د درې میاشتنی راپور کې ځینې شان خلک دا وایي چې تکرار یاد شوی دی لکه د ښځو د حقوقو مسله د ښځو د او نجونو د تعلیم مسله لیکن ځینې مثبت شیان هم یاد شوي دي چې په هغې کې د اوسني چارواکو هم په یو ډول ګټه ده مثلا د بدیل معیشت خبره یاده کړې ده چې هغه بزګران چې له کوکنارو یې لاس اخیستی له دوی سره باید مرستې وشي آیا ممکنه ده چې د ملګرو ملتونو دغه وړاندیز نتیجه ورکړي
اوس زه فکر کوم کچیر موږ تاسو وګورو یو خاطه ډیر منفی شین همسته او مثبت شین منفی څخه ډیر دي حکومت کې اکثر همدا مشکلات شتون جیوی لکه مثلا په امریکا کې حکومت کې مشکلات شتون یستا په دنیا هر ځای کې یستا او خدا معنا دا ده چې د حکومت پرو طرف دی اصلاحات روان ده او امید ده چې ډیر په اصلاحات راسي په مسایلو کې لکه د قابلیت او مکتبونه خلاصول ښوونځي خلاصول همداسې ورو ورو لکه ترکمنستان ته د ښځو د حیات تلل دا نو ډېر زیات د ښه مثبت تغیرات دي او همداراز د امنیت تامین
احمد صاحب دغه د تاسو څو موارد ته اشاره وکړه مشکل په دې کې ده چې هیڅ ډول قانوني اصول نشته ځکه بیا څوک بیرته مایوس شي مثلا په یولسو یا دولسو ولایتونو کې قابلیت لای شي خو په دې نورو څو وشتو کې ولې نسیتلی ځکه هیڅ قانوني چوکاټ نشته
همدغه د حکومت نیمګړتیاوې چې تر اوسه شبر صاحب ما په همدې باندې غوښتل چې خبرې وکړم چې د حکومت چې یو حکومت وي بیا د یو پالیسي وي او یو حقوق یو چوکاټ وي داسې نه کېږي چې یو ولایت یو قسم وي بل ولایت بل قسم وي خو دا چې دوی کوم تخنیکي مشکل لري یا بل څه مشکل لري خو باید حکومت یو پالیسي ولري لکه چې حکومت ته که د ښځو په مخ باندې د مکتبونو خلاصول وي هغه هم باید یو شان وي همداراز تاسو وینئ نور تناقص هم شته لکه مثلا د خوست کې هغه د ښځو هغه مکتب هغه ته رادیوګانو ته ویلي چې تاسو ښځو سره مه غږېږئ دا مثلا په یو ولایت کې شته نورو کې نشته نو په کار دا ده چې حکومت خپله په دې هغه باندې کار وکړي چې د پالیسي یووالی او د پالیسی یو شان تطبیق دا یقیني کی دا د حکومت د حکومت والی یو برخه ده نو په دې کې مې ته چې دې کار وکړي او زر تر زره وکولې سي چې دا یووالی پکې راسي او یووالی را تک سره به څه وسي چې د ټولو لپاره به د تعلیم او تحصیل زمینه مساعده شي همداراز ازادي بیان چې په فشار لاندې دغه بم له پاینه لاړ شي او همداراز افغانستان به وکول شي چې خه تعلیم یافته او تحصیل یافته کادرونه ولري چې تر څو آینده زموږ تاسې خاص
مننه احمد صاحب اتمر صاحب همدلته بیا هم هغه د قانون موضوع را یادی شي مثلا یو انجلۍ ده په کابل کې تلویزیون ته ځي اول ته خبرې کوي لو لکه څنګه چې احمد صاحب اشاره ورته وکړه په خوست کې ورته وایي چې چارواکي سي د تا آواز باندې خبرې شي په قندار کې یو بل څوک بل حکم ورته کوي فکر نه کوي چې دغه انارشي د افغانانو لپاره ډیره سخته ده چې یعنی دا حتی د اوسنۍ حالت ورسره دوام پیدا کړي چې نسبی ثبات شته
خیره نه دا څه زه په دې باورم چې اول خو کمنګ یو تمثيل د حکومت نه لرو دلته باید قانون زمونږ عمومي اول اوس په افغانستان کې قانون نشته یعنی وقتی چه یو عمومی قانون یا اساسی قانون نی دلتا دی مدبوعات قانون هم بیتباره ده، نور فری قوانین هم بیتباره ده، زکر اگه اساسی قانون در اساسی قانون نشتون در رامنستکوی چه نور قوانین هم بیتباره شی. بل دا خبره ده چه که منگا طالبان تا یا مثلا اوسنی حکومت تا دغه امکانات ورکو او دغه صلاحیت ورکو چې دوی د خیر د ورورو نو ورورو کې خو ورورو ډیر وخت نیسي او موږ زیان ډیر ګالو د دې ورونه د دې ورو حرکت نه زموږ ولس ته زموږ هیواد ته زموږ خلکو ته ډیر تاوان رسیږي. تاسې په دې نوم چې خیر ده اوس نرسانې ازادې شوې، دې نه وروسته به نور ازادېږي، 15 کاله به نور کینو تر څو چې تر اتم صنفه پورې شروع شي، بیا به تر نهم شي، بیا به تر دولسم شي. دا د اوسني عصر او د اوسني زمانې ځواب نه دی. یعنې د خلکو وخت تاسې په پیسو په هېڅ شي باندې تبادله کولی نه شي. وخت هغه شی دی چې د لاس نه ووځي، هغه بیرته نه راګرځي. نو په دې ترتیب سره موږ هیله دا لرو چې طالبان دغو ټولو شیانو ته په مجموع کې مثبت ځواب ورکړي، مثبت قدم پورته کړي. طالبان د خپله ځان په زمانه کې وګوري، په وخت کې وګوري. افغانستان د اوومې پېړۍ، د شپږمې پېړۍ یو هیواد نه جوړوي. افغانستان دې د یوویشتمې پېړۍ هیواد جوړ کړي. موږ وګورو چې زموږ ګاونډي مسلمان هیوادونه په کوم حالت کې دي، په نړۍ کې نور اسلامي هیوادونه په کوم حالت کې دي. موږ باید چیرته اوسو، دغه خپل موقعیت په زمانه کې پیدا کړو. دا چې زموږ روایات څه دي، زموږ تاریخ څه دی، دا بېله خبره ده. لیکن دغه د زمانې جبر دی چې موږ باید اوسني عصري علوم سره پر مخ ولاړ شو. هیڅوک نه په پخوا کې، زه خو مثلا ما خو مکتب نه چې لوستی، موږ شرعي علوم لوستی دي، قرآن شریف هم لوستی، په کور کې هم لوستی، په مکتب کې هم لوستی، په مدرسه کې هم لوستی، په جومات کې هم لوستی. هیچا منګ د قرآن شریف نه نه منع کړي. زمونږ په فرهنګ او کلتور کې حتی میندې زمونږ د خوب په وخت کې موږ ته دغه د لمانځه آیاتونه او حدیثونه موږ ته درس راکوو په یادي توګه. یعنی څوک چې دا وایي چې شرعي علوم، زه فکر نه کوم که هیڅ افغان د خپل د کلتور او فرهنګ له مخې د شرعي علومو نه لرې پاتې شوی. دغه ټولو شیانو باندې دغه هر یو موږ او تاسې د دغه ملایانو نه ښه پوهېږو. نو ضرورت د دغه زمانې دا دی چې د دغه افغانانو یا زموږ د هیواد دغه وخت ته موږ توجه وکړو او دغه وخت وسپمو او دغه وخت نه استفاده وکړو.
مننه اتمر صاحب. انصاری صاحب، د ملګرو ملتونو د راپور دا برخه چې مخکې ما یادونه وکړله چې ویل سي له بزګرانو سره د دې لپاره چې کوکنارو له کرې لاس اخیستل باید مرسته وشي، څه فکر کوي؟ د پتیرو شلو کلونو کې چې البته اوس دا څلرویشت کاله وشو یا درویشت کاله چې نړیوال هم په افغانستان کې په دې برخو کې مرستې وشوې، او د سیګار د راپور له مخې ډېرې درغلۍ هم پکې وشوې، غلاوې هم پکې وشوې، تاسو څه فکر کوئ چې له بزګرانو سره ملګرو ملتونه څه رقم مرسته کولی شي؟
شیبر صاحب، تاسو مهمه مسلې ته اشاره وکړه. په تېره کې د امریکایانو د ناتو ځواکونو له راتګه بیا تر وروستیو کلونو د بدیلي معیشت په نوم ډېرې مرستې راتلې افغانستان ته، مګر د دې لویه برخه د ملګرو ملتونو د ادارو، نورو نړیوالو ادارو، حکومتي او دولتي ادارو او دغسې د ملکانو او قومي مشرانو په لاس ډېره برخه د دوی جیبونو او خېټو ته تللې. له بده مرغه د قانانو ته به که د اصلاح شوو تخمونو یوه بوجۍ حواله شوې وه، په یو برخه کې هغه به بیچاره د بوجه په ځای په لمن کې هغه اصلاح شوي تخمونه وړل. که سری په بوجه ورته اواله شوي په لمن کې به یې وړلې یا به یې په کاسه او په یو وړو کې لوښي کې، نو دا چې تاثیرات یې هماغسې کم وو، نتایج یې ډېر ضعیف وو. موږ فکر کوو که چیرې د ملګرو ملتونو اداره یا نړیواله ټولنه او شته حکومت او حکومتي ادارې په دې برخه کې له بشپړ صداقته کار واخلي او هغه مرستې چې د دهقانانو او بزګرانو په نوم راځي، د کار کروندې او کرکېلې د پرمختګ دپاره راځي یا د څارویو د روزنې دپاره، هغه چې په ځای ولګېږي هم به د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې پراخه مرستې وکړي. هغه سره د مخدره توکو د کوکنارو او چرسو د کرنې په مخنیوي کې ونډه ورکړي. په دې برخه کې موږ یو خدا ده چې د اصلاح شویو تخمونو د سرې دغسې د صنعتي وسایلو ترکتورونو د تلو ماشینونو او دغسې د بازارۍ برخه کې د هغه اصلاح شویو ونو بوټو د توضیح وړاندیز کوو چې د هغې خدمات کپ وي په عمر کې ډېر حاصل ورکولی شي او ډېر تر څنګ یې د دعقین او بزګرانو لپاره د بازار موندنې مسله ده چې پخوانی حکومت د هوایی دهلیز هوایی وعدې دهقانانو او بزګرانو ته ورکړي وي چې نور به ستاسو محصولات او اموال په هوایی دهلیزونو بهر ته لیږدول کېږي، د سبسیډۍ ژمنې کولې. مګر هغه مونږ ولیدل لکه څنګه چې دهلیز هوایی او هماغسې د ژمنې په حواله علي او
البته انصاري صاحب، یو څه صادرات په هغه وخت کې د هوایی دهلیزونو له لارې شوي وو، داسې نه وو؟ مثلا د جلغوزو له خاطره صادرات ګټور ول ډېر، چې اوس متاسفانه رقم شوي
دي. موږ او تاسو چې د هوایی دهلیزونو هغه اساس او کانسپټ ته وګورو، دا د زراعتي توکو لپاره یا د دغه سي اموالو لپاره هوایی دهلیزونه ګټه نه کوي، ځکه د هغې مصارف ډېر لوړ وي. هوایی دهلیزونه اکثره د هغو ډېرو قیمتي اجناسو د انتقال لپاره یا د اتومي مسایلو وسایلو د انتقال لپاره استعمالیږي، هغه یا په لاره غلا کېدی شي یا صدمه ورته رسېدی شي.
او مننه انصاري صاحب، البته بیا دا خو لباس ور اخوا ته ځو کنه، یو بل موضوع دی له خطر شي بیا وخت اجازه نه راکوي. د دې ملګر ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د امنیت شورا اکثر غړیو د یوناما د ماموریت ننګه وکړه او تایید وکړ، لیکن په ورته وخت کې دوی د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي د ګمارلو پر سر ملاحظات لرل. احمد صاحب، په دې برخه کې کلنډه پلانډ استادو نظر واخلم، څنګه د دې پر ولې اختلافات شته؟
دا سوي چې خپل د دې ملل متحد قوانين او بیا قانون د پالیسی او پالیسینو لاندې بیا طرز عملونه دا بیا فرق دی. نو کله هم چې ته یو ملک تازه تاکي، نو هغه خاص استاد لپاره باید هغه شرایط په وجود موجود وي او هغه حالت حالته باید وي. لوبیت خاص استاد تاکل سوی خاص استاد دې لپاره تاکي یو هیواد کې متخاصم ګروپونه وي، یو بل سره جنگ کوي، یو بل سره خبره نه اوري، یو بل سره نه کښېني. نو بیا خاص استاد زی هغه سره بیل بیل خبرې کوي او بیا دا ګروپونه سره نږدې کوي. خو الحمدلله اوس افغانستان کې یو واضح او یو حکومت دومره متخاصم ګروپونه نسته، بعضی حکومتونه نسته.
احمد صاحب، او بخشی په دې برخه کې په یو ډول باندې د یوناما مشر روز او تنبای وا په دې غونډه کې دې ته اشاره وکړه، هغه ویل چې ک جګړې لیبل ورته کمی شوې دي، بل ورته د دې البته اشاره د افغان جون او شوز ته چې نیم نفوس په تخاصم کې ده، په تقابل کې ده له اوسنی چارواکو سره، نو ځکه د خاص استاد په ټاکلو باندې ټینګار وکړ.
زه فکر کوم چې هغه خو یو تعلیمي برخه ده، یوناما کار کولای شي، هغه خو پرمخ تللی شي. کریستیا باندې وی شپیر صاحب، موږ د خاص استاد څخه افغانان څخه ښې خاطرې نه لري، لکه پخا خاص استازي چې ول هغه ناکام ول او هغه د افغانستان ته دی پوجي چې خواله راولي بدبختانه راولي لکه محمود مستری او نورو نورو لخدری ابراهيمي او لخاص استاد به دومره نتیجه ورنه کی ځکه زاد د دې غټ مسلې دي د مسایل لپاره هم دغه نامه پوره تشکیل سرستا او دې پوجي خاص استاد باندې پیسې مصرف کی هغه باید نور افغانستان ته نور حکومت کوسي چې دې نامه قوي شي او دې نامه وکول شي په همدغه مسایلو کې رول ولوبوي او حکومتونه ورسته خلق ته ورسي.
مننه احمد صاحب. اتمر صاحب تاسو څه فکر کوي د خاص استاد مسله څومره اهمیت لري؟ وټاکل شي او کنه مهمه نه ده؟
دا ډیر مهم ده باید وټاکل شي ځکه چې کوم ځای چې مشکلات وي ستونزې وي هلته دغه استازی وظیفه لري چې نړیوال دوی سره کینوي خپل افغانان دننه دا بین الافغاني خبرې چې وي دغه مختلف سیاسیون هدف دغه سیاسیون نه هغه پخواني کسان نه دي زما هدف دا دی چې یو سیاسي تنوع په هر هیواد کې چې نه وي هغه هیواد کې موږ پرمختګ نشو لیدلی. سیاسي تنوع دا مانا چې هر فکر او هر نظر احترام وشي هغه ومنل شي هغه سره بحث وشي. نو دغه خاص نماینده د دې وظیفه دا دی چې مختلف اقشارو سره کینی طالبان سره کینی نړیوال سره کینی د دې ټولو ترمنځ یو وسیله شي یو تسهیل کوونکی شي تر څو دغه اوسنۍ ستونزې زموږ حل شي. اوس موږ په دې باور یو چې ستونزه شته که څوک وایي ټول دنیا ګل ګلزار دی هېڅ ستونزه نشته دا د واقعیت نه لرې خبره ده. موږ دننه په افغانستان کې مشکل لرو بهر کې مشکل لرو په دغه رقابتونو کې شامل یاستو. تاسې په ملګرو ملتو کې د امنیت په شورا کې ولیدل چې ځینې وایي چې موږ ملاحظات لرو. هغه ملاحظات یا هغه ممانعتونه د دې په خاطر دي چې دوی په مختلفو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. حتی په نړۍ کې دغه اختلافات د دغه کشمکشونو له وجې رامنځته شوی دی. نو که د تفاهم ژبه رامنځته شي نو د خپله د افغانانو په منځ کې د افغانانو د نړیوالو ترمنځ کې نو زه داسې فکر کوم چې دا به د افغانستان د اوسني لانجې دپاره ډېر مرسته وکړي او که داسې نشي دغه ستونزې به دوام پیدا کړي او دغسې یو وخت ته به ورسېږي چې هغه بیا موږ بیا ناتوانه یو چې هغه حل.
مننه اتمر صاحب. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وه د امنیت شورا غونډې ته په خپله وینا کې دا خبره هم وکړله چې په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي له افغانستان سره نړیوالو تقریبا 8 میلیارده ډالر مرسته کړې ده چې په بشري برخه کې دا مرستې لګېدلې دي او له 22 میلیونه افغانانو سره د دوی مرستې شوې دي. انصاري صاحب که ستاسو نظر په لنډو واخلم څنګه دغه بشري مرستې تاسو چې په وطن کې ګوري مؤثرې تمامې شوي دي؟
لبد مرغ ہدای کہ نہ ملگر ملا چنی ادارہ دا چی ہر کال یہ مب جلا جلا گا کے اور یولس ملیون افغانان د فقر د کرخ لاند خودل بیا دغه 15 او 19 میلیون تا ورسید بیا د افغانستان د خلق لو لوړه فیصدی خودل چی د فقر تر کرخ لاند ژوند کوي. کچری په واقعیت سره اته میلیارد او شاوخوا اته میلیارد ډالر او شاوخوا مرسته افغانستان ته شوی دي او دغه مرسته په سمه توګه د افغانستان د خلکو د اقتصادي علمي فرهنګي روغتیايي کرنې مالداري صنعت او تولید او نورو برخو کې په سمه توګه لګېدلې وي د منظمې ستراتیژۍ او پروګرام او پلان له مخې. نو نن به افغانان د دغې فقر د کرخې لاندې به دومره په لوی شمېر نه و واقع شوي. خو موږ په دې مطمئن یو چې په دې 1.3 میلیارد ډالرو لواله په سدي برخه د ملګر ملتونو په عيش او نوش او د دې په
البته ملګر ملتونو خپل مصارف لري د شک نشته چې هغه خپل مصارف ګرځوي تر او څمره سي کړی د دې خطر چې د خبرونه را غونډه کوراټولې کړو زبه د ملګر ملتونو د امنیت شورا د غونډې د غشتنه لته سره شریک کړم او په لاندو بساسو نظر واخلم ملګر ملتونو وایسه وای د امنیت شورا ټول غړي په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړې کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو د حق ملاتړ وکړ او له طالبانو یو غوښتل چې پر دوی لګول شوي محدودیتونه ژر تر ژره لري کړي. احمد صاحب امیدوارې چې دا خبره به ومنل شي؟
زه فکر کوم چې دا خبره د ملل متحد نه ده، بلکې دا خبره د قرآن ده او د سنت ده. که چیرې رښتیا اسلامي او په اسلام باندې عمل وي نو ودی کې واضح د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته او همداسې احادیث نور هم شته پکې، قرآن هم همدا خبره باندې تاکید کوي. نو دا چې د ملل متحد نه مني هغه وایي چې دا غیر مسلم مسلمانان دي، خو بیا خو د اسلام پستا خو هغه د قرآن ستاقه درته وایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم درته وایي، باید زر تر زره دوی هم هغه د شی عملي کړي، په دې غاړې بندېږي او په دې سره خلکو د ملت په منځ کې او د حکومت په منځ کې واټن رامنځته کېږي او په کار د بې عدالتي راځي، ځکه چې خلکو له حقوقو څخه محروم کول دا بې عدالتي ده. او کوم حکومت کې چې بې عدالتي وي او حقوق نه تامینېږي هغه حکومت ډېر دوام نه کوي. نو دا موږ سرسخه هیله ده چې زر تر زره دغه د ښځو حقوق دوی ته ورکړی شي، چې تو دا بې عدالتي چې کومه ده هغه له بینه لاړ شي او دا د خلکو او دوی په منځ کې کوم چې واټن ده هغه چې زیاتېدونکی ده هغه بېرته راکم شي. نو دا موږ ورڅخه هیله ده چې د قرآن او سنت باندې عمل وکړي او زر تر زره مکتبونه خلاص.
مننه احمد صاحب. اتمر صاحب، که څه هم د خبرونې په پیل کې تاسو دې ته اشاره وکړله چې شاید دا غوښتنه په ځای نشي، لیکن په لنډو کې که تاسو هم خپل نظر را سره شریک کړي، آیا څه پرمختګ به پکې وشي؟
زه متاسفانه خوشبینه نه یم، ځکه خوشبینه نه یم چې د طالبانو فکري جوړښت د شي سره موافق نه دی. یو دا خبره ده چې نړیوال فشار تر هغه حده پورې ډیر شي چې طالبان مجبور شي چې دغه غوښتنه ته ځواب ووایي. در غیر از او زه ګمان نه کوم، متاسفانه گرچه دوستانو دا خبره وکړه چې د شریعت په مطابق ای کاش چې دوی په شریعت باندې، په اسلام باندې، په قرآن باندې، په احادیثو باندې باور درلودلی وای. دوی چې په اول آیت د قرآن چې اقرا باسم ربک الذی خلق هغه باندې باور نه کوي، هغه د پامه
اتمر صاحب نور وخت اجازه نه راکوي. له تاسو مننه کوم. له احمد زی صاحب څخه، همداراز له انصاری صاحب څخه چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته، زه احمد چبر اجازه اخلم.
Come.